په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامادي حضور دوام یقیني کوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیا بیا هم ځینې ملاحظات لري. کړي ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي. په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه تر یو بل کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې د افغانستان سفارت ګمارل شوی شرزدفر فضل محمد صابر خپلو همکارانو ته ورو پیژندل شو. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نوموړي د معرفي کېدو په مراسمو کې چې پرون پنجشنبې ترسره شول د سفارت پر کارکوونکو او یو شمېر افغانانو او سوداګرو سربېره د ترکمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وفا حاجیف او یو شمېر همکارانو یې ګډون کړی وو. د ښاغلي بلخی په خبره ښاغلي حاجیف ویلي دلته د دې لپاره راغلی چې خپله دوستي او ورورګلوي ثابته کړي او زیاتوي چې له سفارت سره په همکارۍ به د ټاپي ټاپ او نورې پروژې عملي کړي. په اشقاباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سرپرست سفیر او شرزدفر داسې مهال دنده پیلوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ډیرو هیوادونو کې د افغاني جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلې دندې مخته وړي. ازبکستان چې له روسیې سره نږدې اړیکه لري په اوکراین کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې د پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د اوکراین وضعیت ژور اندېښنه لري او هېواد د اوکراین هغه سیمې په رسمیت نه پیژني چې موسکو په رسمیت پیژندلې دي. د پولند سرحدي ساتونکي وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه پولند ته د رسیدونکو کډوالو شمېر 1.5 میلیون ته ورسېد چې دا شمېره د پلازمېنې وارسا تر نفوس زیاته ده. د پولند سرحدي چارواکي وایي دا نن سهار له 1:30 بجو وروسته 2000 اوکراینی کډوال پولند ته داخل شول. د ملګرو ملتونو په وینا تر دې دمه د 3 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله له اوکراین تر 3 میلیون زیات کسان وتلي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، مزار شریف اسمان زائد وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یو نامه د حضور د دوام په اړه د یو پریکړه لیک پر مسودې رای اخلي. د یو نامه د حضور دوام څومره مهم دی؟
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمایندګي نه کوي بلکې دا یو منظم ساختار.
په دې اړه مو د بشري حقونو یوې فعال سره مرکه کړې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ په تیرو شپږو میاشتو کې د مختلفو جرمونو په تور د 2000 زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولي دي.
په کابل کې د مطبوع مسؤلین وایي کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ډیر حکومت میراث په ادامه باندې په دغه مساویو باندې مجموعه تنبالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نشته.
دغه راز مو د اوکراین وروستۍ وضعیت هم له پامه نه دی غورځولی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر یو پریکړه لیک رای اخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د یو بل کال په مخه تمدید دیږي. د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې به تمدید شي. کړي امنیت شورا ټول غړي دغه پریکړه لیک ته رای ورکړي. دغه پریکړه لیک ناروی وړاندې کړی، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې د متن پر سر د روسي په شمول یو شمېر د دې شورا غړي اختلاف لري. نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یو پریکړه لیک رای واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مساویده چې ناروی وړاندې کړي د متن په سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلودل، چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماټانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. هند، برازیل او فرانسې هم په دغه مساویده کې د بدلون غوښتنې کړې وې. د فرانس پریس اژانس د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي مسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مساویدې سره چې پرې د اوږدې مودې راهیسې بحثونه سوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړ چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي رضایت نه دی حاصل سوی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې برستیال سفیر دیمتری پولیانسکی فرانس پریس ته ویلي چې د پریکړه لیک متن د دوی دریځ نه منعکسوي، خو نوموړي ونه ویل چې آیا مسکو به دغه پریکړه لیک چې د افغانستان پر وخت نن ماښام شپږ نیمې بجې ورباندې رای اخیستل کېږي ویټو کړي که نه. یو ډیپلوماټ د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د روسیې ترڅنګ چین هم ویلي چې د دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډېر پام اړول سوی دی. د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو راهیسې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې موضوع ته ډېر پام اړولی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي، خو طالبانو ویلي چې د شریعت له مخې ښځو او نجونو ته خپل حقوق ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړې ټینګار کړی چې په دې هیواد کې اړتیا سته چې پر بشري حقونو څارنه وسي، او ویلي چې دې موضوع ته باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې زیات پام واړول سي تر څو دوی وکولای سي چې له افغان ولس سره مرسته او همکاري وکړي. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې یعنی تر 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید سي. دغه پریکړه لیک افغانانو ته چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو رسولو غوښتنه کوي. د دغه پریکړه لیک د متن له مخې دغه راز یوناما ژمنه کوي چې په افغانستان کې به د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د دې هیواد له مهمو سیاسي څیرو سره خبرو ته دوام ورکوي. دغه پریکړه لیک دغه راز په ټولنه کې په مساوي او اغیزمن ډول د ښځو چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې تر ډیره څنګ ته سوي د بشپړ فعال ګډون غوښتنه کوي.
دا چې د یو نماده حضور دوام د افغانستان لپاره چې له اقتصادي ام بشري او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی څومره مهم دی. په دې اړه مې مخکې د بشري حقوقو له یوې فعال فروزان رسولي سره د مرکه په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کوم یو ملک دوه ملک نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتو لوینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډېر فعال دی د طالبانو سره ویني، بشري بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشري حقوقو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي. زه هر برخه کې دوی ډېر فعال دي، نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
د ملګرو ملتونو له دغه ماموریت سره په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع ته هم ډیر پام اړول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میشل باچلی چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و هم د سفر په پای کې وویل چې د ته اړتیا ده چې باید د ملګرو ملتونو د ماموریت په چوکاټ کې یو قوي د بشري حقوقو ماموریت په افغانستان کې ولرو. په تیره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې موضوع ته نړیوالو ډیر پام اړولی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه یو ماموریت درلودل د یوناما په چوکاټ کې مهم دی او آیا دا به د بشري حقونو په برخه کې کوم بدلون راولي؟
دا بدلون همیشه چی راځي هغه د ډیرو هڅو او د دوامدار هڅو په نتیجه کې راځي. نو مهمه ده چې دلته هم د هڅو ته ادامه ورکړل سي او 100% د خپل تاثیرات لري. په دې چې افغانستان فعلاً کم حالت کې چې دی د تیرو شلو کلونو هڅې دي، دلته خلق د خپل حقوق باندې چې اوس پوسوي دي او دومره چې خپل ژغ اوچته یې موږ په سوشل میډیا کې اورو، د خلکو په خبرونو کې اورو چې همیشه هغوی خپل ژغ اوچته یې د ښځو تعلیم په برخه کې هغوی غوښتنې لري، د خپل حقوقو برخه کې لري. دغه ټوله یو د هغه لاسته راوړنو څخه ده چې په شل کلو کې خلک په خپل حقوق باندې پوه دي، او دا چې پوه دي او ځینې خلک چې هغوی راضي نه دي د دې حالت څخه، مثلا د انجونو د تعلیم په برخه کې، د هغوی په بورسونو کې تګ په برخه کې، موږ دا اوس کې واورېدله چې شرط بندي شول سوی دی چې هیڅ هیواد ته بې له محرمه سفر نشي کولای. نو دغه ټول مشکلات دي چې دوی خپل د حقوقو څخه محرومه کوي یا شاته پاتې کوي. مهمه ده چې په داسې حالت کې چې کله د افغان میرمنې خپل ځخ کوي او څوک یې ځخ نه اوري، ورته د افغانستان نور خلک ځخ کوي، مشکلات لري، د هغوی حقوق کچېری پایمال کیږي، نو پرته له دې چې خپل د افغانستان اسلامي امارت دې موضوعاتو ته باید جدي توجه وکړي. مهمه ده چې بین المللي ټولنه، جهان هم دې موضوعاتو ته توجه وکړي، د دې څخه نظارت وکړي، او هر ځای کې چې توجه اسلامي امارت ورته نه کوي باید نړیوال هغوی دې ته متوجه کړي او دوی په دې پوه کړي چې کچېری دوی خپل ادامه غواړي، دوام غواړي او د دنیا سره شی اړیکې غواړي، نو دا بنیادی حقوق دي د انسانانو چې دوی په هیڅ دلیل باندې د هغې څخه سرغړونه نشي کولای، باید هغې ملاتړ وکړي. مهم دی چې هغې لپاره هم یونما اوسي او هم یو مشخص نهاد اوسي چې هغوی بشري حقوقو په برخه کې جدان او خاص توجه ولري.
د بشري حقوقو فعال فروزان رسولي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل د امنیه قمندانې چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور له 2000 زیات کسان نیولې دي. مسؤلینو په خبره پنیول شو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
تبا دا سیو چې د اسلامي عبارت پر اتک با په هواد کې جنایتو د پټوله کې راکم شي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو هواد وی لتیرو و میشتو رئیس لکله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، په دغه خار کې د بیلابیلو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده.
کې جنایتو د کچه ډیره لوړه شوې ده. پارا کوڅه کې غلې وی د جنایي پیښو مجرمین وی هیڅوک خود دې دي او د خلک کورس تر بلې دوروب زیاتېږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته نظر لري.
په دې ورسته کې فلاوی دې سوي دي مش خبرونه اورو چې مرشنګ لا کېج مرسکلنګ لا کېج کورته خلک اوري غلاوي کوي، اتاک شنان هم غلا کېږي.
خو د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د جرمونو کچه راښکته شوی او دوی د سفر کېدو په هڅه کې دي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمانداني مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور 2180 کسان نیولي. دوی دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړې. د کابل امنیه قمانداني ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې مشهور مجرمین هم شامل دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل امنیه قمانداني اړوندو حوزو او د ولسوالیو قمانداني په ګڼو عملیاتو کې 2180 تنه په جنایي جرمونو لکه غلا، اختطاف، قتل، د غیر قانوني وسلو لیږد، اخلاقي فساد او د نظم په ګډوډولو تورن کسان نیولې دي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوې دي.
خو ښاغلی زدران د ده په خبره د مشهورو مجرمینو په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیه قمندانۍ د تروریزم سره د مبارزې مدیریت توانېدلی چې د کمیشن کاری د وسلو د لیږد، د طالبانو له نامه ناوړه ګټه اخیستونکي او داعش ډلې 8 کسان له یو شمېر وسلو او 14 مهماتو سره یو ځای ونیسي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلینو د پولیسو د سل شمېرې د بیا پیلېدو خبر هم ورکړو او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال له دې وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. ومو غختل د کابل د امنیه قمندانۍ مسولین په پلازمینه کې د کور په کور تلاشي پاړه هم جزئیات شریک کړي. خو د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران وای تصفیوي عملیات لا هم روان دي او په پای کې به جزئیات شریک شي. د طالبانو لوري په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې کور په کور تلاشي په کور دننه او بهر غن غبرګونونه لرل. یو شمیر نړیوالو بنسټونو او چارواکو ویلي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او طالبان باید خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې واوی لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خو هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نوی کال را روان دی. خود یو شمیر رسنیو مسولان وای چې سکل نوروز به خی د پخوا په څیر په خپلو خپرونو کې ونشي لمانځلی ځکه چې یو شمیر محدودیتونه لګول شوي دي. نور په دې راپور کې
د نوروز یا د نوي کال منځل چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به یو ورځ د دغه هیواد اوسیدونکو ته خوښي ورکوله کاری چې سکل د تیرو کلونو په شان ونن منځل شي. رسنیو چې له نوروز څو ورځې مخکې به نوروزی خبرونو لپاره تیاری نیو یو شمیر وایي چې سکل به د نوروز په مناسبت کومه ځانګړې خبرونه ونه لري. د لمر ټلویزیون او ارکوزیا رادیو د نشراتو مسؤل رضوان لارمل وایي سکل دوی د طالبانو حکومت لخوا رسنیو ته د نوي پالیسۍ پر بنسټ یوازې د 1401 سکل د پسرلی په مناسبت خپل خبرونه چمتو کړې دي. خو نو موړې وای په دې خبرونو کې هم یو شمیر محدودیتونه شته.
پالیسی چې ټاکلې د رسنیو لپاره د نوي کال لپاره هم د ځانګړو خبرونو لپاره موږ خبرونه کې عملي کړې دي. یعنی په دې معنا چې د پسرلی ځانګړي خبرونه شته، هم راډیوي هم تلویزیوني، خو پرته له موسیقي به وي، پرته له ښځینو تمثیل کوونکو نه به وي، او پرته له هغو ځانګړو برخو نه به وي چې دغه پالیسی سره سر نه خوري.
په کابل کې د وسیمیزي رادیو ویاند چې نه غوړي نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل طالبانو دوی ته ویلي چې باید ډېرې خبرونه خوونی زیوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه څرګند څه نه دي ویل شوي، خو د نوروز منزل د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی.
د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د احکامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي. علما کرام په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه چې اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري هغو شیانو سره ټول خلک محتاط اوسېږي. خو غوښتنه مو له ټولو هېوادوالو څخه دا ده چې کوم شیان چې اسلام خو لارښوونه کوي هغه په پام کې ونیسي.
هر کال د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې نوروز د کال د لومړۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو فرهنګي سازمان یا یونسکو هم په خپل جنتري کې نوروز د نړیوال میراث په توګه ثبت کړی.
آزادی رادیو ته وګ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازبکستان چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري په اوکراین کې د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې د پارلمان غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د اوکراین وضعیت ته ژوره اندېښنه لري او هېواد د اوکراین هغه سیمې په رسمیت نه پېژني چې موسکو په رسمیت پېژندلې دي.
ازبکستان وایي د بېلتون غوښتونکو روسي پلوه سیمې دونباس چې د دونېتسک د جمهوریت په نوم روسیه پېژني، همداراز د لوهانسک د خلکو جمهوریت تاشکند په رسمیت نه پېژني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف نن وویل لومړی باید په اوکراین کې شخړې سمدستي ودرول شي. تاشکند د اوکراین خپلواکي، واکمني او ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني او د لوهانسک او دونیتسک جمهوریتونه په رسمیت نه پیژني. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ده هم وویل چې حکومت یې په تاشکند کې پر دې کار کوي چې پر روسیې د نړیوالو د بندیزونو له اغېزو خپل هیواد خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، د اروپایي ټولنې غړیو او بیا شمېر نورو هیوادو پر روسیې سخت بندیزونه د دې لپاره لګولي دي چې روسي پوځیانو د فبروري په 14 پر خپل ګاونډي اوکراین برید کړی دی. ازبکستان په منځنۍ اسیا کې دوهم هیواد شو چې د اوکراین پر سرې په سیمه کې له خپل متحد ماسکو سره ټکر راغلی دی. تر ازبکستان مخکې پر اوکراین د روسیې د برید په خاطر د منځنۍ اسیا بل هیواد قزاقستان ویلی وو چې د اوکراین روسي پلوه بلتون غوښتونکي سیمې په رسمیت نه پیژني او دغو هیوادو ژمنه کړې ده چې له اوکراین سره به په بشري برخه کې مرستې وکړي.
او د خبرونه پاتې برخه زموږ له همکاري ملالۍ بشیر سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه ملالۍ بشیر هر کله کوم. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د کرنې او مالداری چارو ریاست ته ویالو پاکولو په برخه کې نږدې لسو زرو کسانو ته د کار زمینه برابره سوه. هر یو کارګر ته د کار په بدل کې د ورځې لس کیلو غنم ورکول کیږي. د دې موضوع تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل د کرنې او مالداری وزارت ولایت ته سلګونه ټنه غنم لیږلي چې د ویالو کاریزونو او چینو پاکولو په بدل کې نږدې لسو زرو کسانو ته ورکول کیږي.
په مختلفو ولسوالو کې نو دا 9800 کسان کار کوي. دا اوس 898 ټنه غنم دوی ته راغلي دي. دا غې په مقابل کې د کار کوي 10 کیلو غنم دوی ته د ورځې د کار په یواز کې ورکول کیږي.
مرستیال والی وای کوخخ کوي چې د خوراکي موادو د ورکړې په بدل کې د یاد ولایت نوري تخریب شوی او بندي شوی ویلې هم پاکي او ترمیم کړي چې ورسره به له اوبو به برخي په زرګونو جربزمکو ته اوبو ورسوي. خلک هم وای وطني د آبادی او پرمختګ تاړتي لري او دوی په دې خوختي چې هم د هیواد آبادی کې برخه اخلي او هم ورته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. د کونړ په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام لخوا هم د یو شمیر ویالو او سرکونو د ترمیم او صفایي چارې روانې دي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د خپرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په کابل کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي د تیر حکومت د وخت پرتله اوس مهال د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه سوی دی. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشینونه چې اوس خای یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي. خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو ساعتونو چلیدل. اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوي دي. د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دی وایي که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو له نه موجودیت سره مخ وي، ځکه پخوانیو چارواکو په کابل او ولایتونو کې د 150 چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپچارې ترسره کولې. د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی. فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. دی وایي که څه هم مطالعې خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي. دی وایي مخکې به لږ تر لږه د میاشتې 4-5 بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل.
کتابونه سره ډېر علاقه درلودل او په ونای کې یو اردو کتابه لوستل. خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانی کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو. دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس نه لولو.
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به پایله ورکړي. د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي. د کابل اوسیدونکو فقیر محمد له 12 ټولګي فارغ شوه. خود لوړو زکړو لپاره ځکه تابع نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپل کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي.
زه د مطالعې زیات شوقي وم خو اوس د کتابونو لوست وخت نه لرم، ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وزم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم. نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شیما نشته.
مطالعه کنیم.
د کابل کتاب پلورونکي هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي. د دې ښار په جوشیر سیمه کې لږ تر لږه یو سل سلویخت کتاب پلورنځي شته. په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسؤل اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلی چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلی فرهنګ سخت زیان ولید.
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده، باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي. دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سلو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته. دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له 10 تر 15 سلنې هیواد پریښی. دی وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړی و، خو اوس مهال د دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار یې هم منفي اغیز کړی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
زه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. خبرېږو چې په نورو سیمو کې انکشافي پروژو خپل کارونه پیل کړي دي. عمر د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د چمتال د ولسوالۍ د نوښار په منطقه کې د یوه کلي څخه تر بلې کلي پورې په ډېرو ستونزو مشکلاتو کې باران وسي، خلک نه موټر بیا ولای سي نه موټر سکیلس لای سي، یعنی ټوله منطقې ته دا حساب معلوم دی. باید سړک نه پخېږي، باید دا کلانې او جغلکاري خو باید وسي د نوښار منطقې ته. داسې یو په تکلیف او ستونزو سره خلک مخ دي چې بیخي انداز نه لګېږي. وسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. مورور د افغانستان کیسه د ملت چې د غریب د نمک کراچوانان نه دلته په زور پیسې اخیستلی کېږي. مرا سړک په سر دولتي سړک باندې ولاړې خو زورواکي پیسې را نه اخلي. نو ما د مسؤلینو چارواکو بالخصوص طالبان نه دا خواهش ده چې وروره نیمه غم د خلکو ودې وخوري. د ازادي راډیو نه مننه.
نمسکارم ورور، دا د هلمند ولایت تجریس ولسوالۍ نه خبره کوم. دا خلک چې راځي مچلچک په نورو باغران باغنی مساکله سنګین ته په نوزاد وشه کېږي. دا نږدې د کمربندو خلکو ته یوه روپۍ نه ده رسېدلې. نو د هغې وسره چې موږ اړیکه ونیسو، هغه وایي موږ ورېځو. نو هغه خو ته قوانینو نه دي رسېدلي. موږ شهیدان کړي دي، موږ ټپیان کړي دي. موږ ته راسه په موږ باندې پوښتنه وکړه، ته راسه دا خبره وکړه چې اگر موږ سرایونه نه دي کېږي. دا چې اوس موږ یو زغ دې واورې دي چې خو دا بدن ایانان دي زمین دي ایالونه راپسې ټکور ټکور خلک دي. هیڅوک موږ زغ نه اوري دي. الله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ورته ولایت څخه مې اړیکه نیولې. دا د تذکیرو په باره کې پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل لرو. د وردګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدګي وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د زموږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه را شاته کوي، وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خود رئیس وکلان تاریخ لري. وردګ بابا د موږ د تورو وردګو بابا و. دا د موږ د بابا نوم بدلوي. میدان وردګو پورې تړلی دی. دلته میدان وردګ کې جوړ کړي. ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام.
ما دا هله ده هلمند ولایت د ټول مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار ته ترې شو چې دا غټل تر جوړ کی او شه فرهاد بابا له ته جوړ کی بند او نو تاسو دې راځو ته
د اوس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زموږ همکارانو سره اوسئ.